آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د روسي او ترکیه د نظامی همکاري هرکلای کوي د روسي جنگل توګه د روسي دراقي په خار بمباري کړ د شل ملکيان وژل دي او ډونالد ترامپ وایي د داعش 65 جمهور رئیس بارک اوباما یې خیاو تر ټولو غوره لوبغاړي هیلری کلینټن ده
نن جمعه ده د 1950 کال د اسد یزمری د میشتې 22مه ده چې د 2014 کال د اگست د میشتې 12مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو هم یو رپورت اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټروډیو ویلی دی کچیرته په سوریه کې د ترکیې او روسیې د نظامی همکاري پرختیا هم د داعش د ډلې په خلاف وی دوی هرکلی کوي د میرمن ټروډیو د څرګندونو نه وړاندې په مطبوعاتو کې داسې ویل شوی و چې ترکیه او روسیه غواړي په سوریه کې نظامی همکاري وکړي د وزارت ویاندې پروند پنځمه پرس په خبری کانفرنس کې وویل چې کچیرته روسیه په رښتینی توګه غواړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف مبارزه کول غواړي نو مونږ په دې برخه کې د هغوی علاقمندي ته هرکلی وایو ترکیه غواړي چې په سوریه کې د داعش په خلاف خپل مبارزه بیا پیل کړي د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش شغلو ویل دي چې غواړي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف مبارزه کې د روسي سره په ګډه کار وکړي د ترکیه د دې وړاندیز نمخ کې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو سره وکتل او د اړیکو په رغولو یې موافقه کړې وه خاغلی غلو هم درنګولې دي چې ترکیه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف هوایي بریدونه بیرته پیل کړي د بریدونه په روسه کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت بند شول کله چې د ترکیه جنگي الوتکې د روسي یو هلیکوپټر وویشتله او نسکورې کړله د روسي جنگي الوتکو د سوریه د راقي په خار بمباري کړې د شل ملکيان وژل دي د روسي پاووس پروند پنځبه پراز د راقي خار چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپل خلافت مرکز ګڼي په لری واټن وشتونکو الوتکو بمباري کړل مبارزین وایي چې په دې تازه بمباري کې لږ تر لږه شل عام خلک وژل شوی دي عیني شاهدان وایي چې بمباري سهار وختي وشول او دومره زور وري وي چې خړ لوګي د خار ټول اسمان نیولای و مبارزین وایي چې په هوایي برید کې د تیلو یو تصفیه خانه او د اوبو سیستم لګیدلای دوی وایي چې په برید کې د اوبو سیستم لمنځتللی او په خار اوبه بند شوی دي د افغانستان د کورنی چارو وزارت د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د هلمند ولایت د نابی ولسوالۍ طالبانو د لند وخت لپاره نیولې و د کورنی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هلمند ولایت ته کومکی امنیتي ځواکونه استول شوې دي
د کمانډو خاص قواوې او د ملي اردو او ملي پولیسو تازه قواوې صحې ته ولاړې په دا اوس وخت کې د کورنیو چارو د وزارت مشر مرستیال او د ملي اردو لخوانه جنرال مراد علي مراد حالته دي
په همدې حال کې د هلمند ولی د والی ویان عمر زواک امریکا غاغه شنره د تویل دي چې پنابي ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پترڅ کې 450 د دولت وسلوال مخالفین وجل شوی او شپږشت نورې ټپيان شوی دي په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزینو او د اهلي هنود د ټولنې غړو په زور د اهلي هنود د جنکیو د مسلمانولو په خلاف مظاهره کړې دي د ریپورت تفصیل د خلیل خان اوري
مظاهره یوازې په پاکستان کې نه بلکې د امریکا د نیویارک او هیوستن د شارونو ترڅنګ د کاناډا د ټورنټو په شار کې هم سوي دي په زور مسلمانانو ته د هندوانو د انجونو ودولو ټول ملامتي د میامی ټو په نامه په یو مذهبي مشر اچول کیږي دغه مظاهره په لومړي سر کې په ټولنیزو رسنیو کې د کپل دیو په نامه یو شخص پیل کړل هغه امریکا شخص ته د میامی ټو پاکله داسي ویل
He's a symbol of terror. He's a symbol of forced conversion. And Hindu from that area, they cannot dare to even utter a
single word. دا سړی د تراګری سمبول دی. هغه په خپل سیمه کې پر زور هندوان دې ته مجبور کوي چې مسلمانان سي او هندوان حتی دومره جرأت هم نسی کولای چې خپل ژغونه پورته کړي. د میامینټو اصلي نوم می عبدالحق دی چې د سند پایلت کې مشهور مذهبي مشر او سیاستوال دی. د پاکستان د هندو مذهب پیروان د پخوانه په هغه د تور لګوي چې هغه کسانو ته پناه ورکړي چې د هندوانو انجنونو تښتوي. دا کسان د اتلس کلونه کم عمره جنکی تښتوي او بیا په زور مجبوره کوي چې مسلمانان سي او وروسته بیا ورسره واده کوي. خو په خپله میامیټو بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د هندوانو انجنې په خپلې خوښې مسلمانېږي. خلیل خان، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم د پاکستان په اړه یو بل خبر. په پاکستان کې د هغو وسلوالو ډلو مشر چې په کشمیر کې د هند په خلاف جګړه کوي خبرداری ورکړی که هند په کشمیر کې د خلکو په خلاف روان تشدد بند نه کړي د هغه جګړه ماران به د کنټرول په کرخې یرغل وکړي. دا کرخه د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر بیلوي. سید صلاح الدین چې د حزب المجاهدین مشر دی دغه خبرداری پرون د پنجشنبې پر ورځ ورکړی. هغه د پاکستان وغوښتل چې د هند سره د خپلې ټولې اړیکې پرې کړي. صلاح الدین چې د هند په خلاف مظاهره کوي وینا کوله دا یې ونه ویل چې د هغه جګړه ماران به دا یرغل څه وخت کوي. د هند حکومت صلاح الدین او د هغه وسلوالې ډلې تروریستان ګڼي او په پاکستان دا تور لګوي چې د روانې ګډوډۍ او نارامۍ تر شا د همدوی لاس دی. او وروستی خبر دا چې د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که جمهوري اوباما ځینې کارونه په سمه توګه کړي وای نن به داعش نه وای موجود. سره له دې چې د رادیو په یو ګردیمیس کې ښاغلی ټرمپ ته وویل شول چې جمهوري اوباما د داعش نه کرکه لري او کوښښ کوي د دې ډلې غړي ووژني، خو ټرمپ وایي اوباما ځینې کارونه په سمه توګه ونه کړل او دا د داعش د پیدا کېدو سبب شو. د ډیموکرات د ګوند ملي کمیټې د ټرمپ څرګندونې تیری کوونکې او غیر منطقي وګڼلې. په همدې حال کې د ډیموکرات د ګوند کاندیدی هیلری کلینټن پرون خپل اقتصادي پلانونه اعلان کړل. میرمن کلینټن وویل چې 10 میلیونه نوي کارونه به پیدا کوي، سړکونه، پلونه او بندرونه به رغوي او د هغو شرکتونو نه به زیاته مالیه اخلي چې کارونه د امریکا نه بهر وړي. میرمن کلینټن همدارنګه وویل چې کالج او د ماشومانو د روزنې پروګرامونه به هم د ټولو لپاره اسانه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په راپورټ کې به واوري چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په توند لهجه په حکومت کې د ننه د ناخوالو او له افغان ولسمشر سره یې په اړیکو کې د جدي ستونزو یادونه وکړه. شاغلی عبدالله وویل ولسمشر اشرف غنی په اکثرو مواردو کې په خپل سر عمل کړی او د اجرائیه ریاست او د کابینې مشورې له پامه غورځولې دي. د اجرائیه ریاست د دغو نیوکو په اړه لا تر اوسه ارګ خبرګون نه دی شودلی. پام کړی په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په لومړي ځل په حکومت کې دننه له جدي اختلافاتو پرده پورته کړه. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډه کې راڅرګند شو، په توند لهجه یې له هغه سره د ولسمشر غنی په چلند نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ښاغلي غنی ورته د یو ساعت لپاره د ملاقات وخت نه دی ورکړی تر څو له نږدې ورسره د مهمو مسایلو پر سر خبرې وکړي.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
هغه ولسمشر غنی ته په خطاب وویل د افغانستان محترم ولسمشر ته په دریو میاشتو کې وخت نه لري چې له خپل اجرائیه رئیس سره یو په یو وویني، نو ستا وخت پس تیریږي. دغه راز اجرائیه رئیس ولسمشر غنی په رسمي غونډو کې په نه زغم تورن کړ او ویل څوک چې د بحث کولو او د خبرو د اورېدلو زغم نه لري هغه د ولسمشرۍ لیاقت هم نه لري.
مقام ریاست جمهوری گفتم.
هغه ویل د ولسمشرۍ مقام محترم مقام دی، د ولسمشر درناوی مې کړی او غواړم چې د خلکو لخوا یې هم درناوی وشي. خو درناوی داسې څه نه دی چې څوک یې په کاغذ کې چاته ورکړي. درناوی ترلاسه کیږي او که هغه چاته چې په دې لار کې تر ټولو زیاته قرباني ورکړي څوک ورته لازم اعتماد ورنه کړي، دا به سخته وي چې بیا د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ملي یووالي حکومت د کار بوده 15 کاله ده او زیاته یې کړه ټاکل شوې وه چې په 2 کلونو کې دننه د سیاسي هوکړې له مخې ټاکنیز اصلاحات رامنځته شي، په افغانستان کې پارلماني او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته لار پرانیستل شي او دغه راز د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوغوښتل شي چې له مخې د اجرایي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ بدله شي. خو لا تر اوسه حکومت د دغو چارو په ترسره کولو بریالی شوی نه دی. اجرایي رئیس وویل په اوس وخت کې د ټاکنیز نظام اصلاحات د هغه په لومړیتوبونو کې ځای لري. هغه ویل ټاکنیز اصلاحات حتمی دي، که د چا یو سترګه وخاندي او بل یې وژاړي ټاکنیز اصلاحات راولو، له هغې پرته بل هیڅ وجود نه لري. اجرایی رئیس زیاته کړه د ملي یووالي حکومت د چا خیرات نه دی بلکې د هغوی د قربانیو نتیجه ده. ښاغلی عبدالله وویل د ملي یووالي د حکومت د سیاسي هوکړې عملي کول اړین دي، خو ولسمشر غنی په دې هوکړې عمل نه دی کړی چې پر وینا یې که دا کار شوی وای نو اوس به د ستونزو زیاته برخه حل شوی وای. هغه وویل دا کوم خوشی بحث نه دی بلکې حقیقت دی. د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې سند چې باید ورباندې عمل شوی وای، دا چې ولې ورباندې عمل نه دی شوی، چا چې عمل نه دی کړی هغه دې ځواب ووایي. ښاغلی عبدالله اعتراف وکړ چې په اوس وخت کې حکومت فلج دی ځکه چې په غونډو کې وزیرانو ته د خبرو اجازه نه ورکول کیږي او ټولې چارې په انفرادي توګه د ولسمشر لخوا پر مخ وړل کیږي. هغه ویل ولسمشر غنی په زیاتو مواردو کې په یوازې سر پریکړې کړي او د هغه له مشورې پرته یې ګمارنې کړي دي. امریکا غږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ارګ نظر هم واخلي، خو د ولسمشر د ویان دفتر په دې برخه کې د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. په ارګ کې یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن ماښام په ارګ کې دوه په دوه سره لیدلی دي. ټاکل شوی چې د ملي یووالي حکومت مشران د راتلونکي شنبې په ورځ د همدغو اختلافاتو د لرې کولو لپاره په ځینو مسایلو مخامخ خبرې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. یو شمیر هغه افغان کډوال چې له پاکستانه د لند وخت لپاره افغانستان ته راغلی و وایي چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وایي سره له دې چې د کډوالۍ قانوني کارتونه هم لري، خو بیا هم پاکستاني ځواکونه یې خپلو کورنیو ته د ورتللو مخه نیسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه کوي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکې ونیسي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث فردیس په دې اړه رپورت راکوي.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی زورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپلو کورنیو ته ورشي. یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی
د اختر په درې مورا دلته واقع سوی او هغه ته راغلي زنانه ماشومان را سره دي باور وکړي نور ماشومان سال ته پاتې دلته چې بیرته خو واوړي ځکه خپل تصمیم خوراوني شو.
نو موړی وای دا محل شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 10000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شوو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالر مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې را پدې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي له بیلابیلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو.
اگر روان بامی طریقی که
دوی وی که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته لور اتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونه کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلي او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د امریکا غږ د خبریال نایک چینګ د رپورټ پښتو متن ته.
لاس ویلی سناتر مدني ختیځ او افریقا پورې د دین په نوم ملکی کسانو پر خلاف د اسلامي دولت او بوکو حرام په څیر غیر دولتي ډلې هر هغه څوک وژني چې د هغوی له ایدیالوژۍ سره مخالفت کوي او یا هم د اسلام په اړه له هغه تفسیر نه اعتراف کوي چې سخت دریځي روا ګڼي. خو د بهرنیو چارو د وزارت راپور دینی مقدساتو ته د سپکاوی پاړه هغه قوانینو ته هم اشاره کوي چې د تاوتریخوالي د توجیه کولو لپاره ترینا استفاده کیږي.
د نړۍ څلورمه برخه هیوادونه دینی مقدساتو ته د سپکاوی پاړه یو څه ناڅه قوانین لري چې په لاسو کسانو کې یو یې د مرتب کېدلو له امله جزا مومي. نو دا یو جدي ستونزه ده ځکه چې د مرګ او یا نورې جزاګانې لري.
خو په دغه کلنی راپور کې ځینې مثبتې خبرې هم شته. د مثال په ډول ویتنام رو رو دینی ازادیو ته وده ورکوي. واشنگتن د دې کال په سر کې د یوې لسیزې نه وروسته هغه بندیز لرې کړ چې د وسلو د خرڅلاو په اړه یې پر ویتنام لګولی و.
The government is currently drafting
حکومت یو څه هڅه کړې ده چې د دینی قوانینو په اړه یو څه روانتیا رامنځته کړي. زه په هغه هیواد کې خپل ملګری دې ته هڅوم چې په هغو محدودیتونو کې نرموالی رامنځته کړي چې پر خپلو دینی ټولنو یې لري.
خو د بشري حقوقو یو فعال چې د سکایپ له لارې خبرې کولې په دې اړه اندېښمن دی.
که رښتیا درته ووایم دغه هیواد په اړه د ځانګړي اندېښنې نه څرګندول یوه سمه نه بلکې یوه سیاسي پریکړه ده او هدف یې دا دی چې له ډیپلوماسۍ سره مرسته وکړي.
په دغه راپور کې هغه ډلې وژنې غندل شوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د مسیحیانو، شیعهګانو او ایزیدیانو پر خلاف ترسره کیږي. همداراز په دغه راپور کې په سعودي عربستان، چین، ایران، پاکستان، افغانستان او سودان کې د دینی ازادیو تر پښو لاندې کېدلو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. متحده ایالاتو په افغانستان کې د هغو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په ډله ییزه توګه د مذهب په نوم خلک وژل شوي دي. په دغه راپور کې په کابل کې د یو شمېر خلکو لخوا د فرخوندې د وژلو په اړه یو تفصیلي بیان راغلی. د کانګرس لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې د هغو اقداماتو په اړه یو کلنی راپور خپور کړي چې له دینی عقایدو نه سرغړونه کوي. دا راپور همداراز د دینی ازادیو په اړه د واشنگتن ژمنه منعکس کوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترنو اوریدونکو اوس پام وکړئ دې راپور ته. د بخښنې نړیواله موسسه او د بشري حقونو د څار اداره وایي چې په نارو کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په کمپ کې خلک په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په دې کمپ کې هغه خلک اچول کیږي چې غواړي د کښتۍ له لارې استرالیا ته ولاړ سي. د کمپ لګښت د استرالیا حکومت ورکوي. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا غږ د خبریال فیل میرسر په راپورټ کې اوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقونو د څار ادارې د استرالیا په حکومت تور لګولی چې د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ژوند کولو په خراب وضعیت او د هغوی سره په ناوړه چلند یې سترګې پټې کړې دي. دا کم د استرالیا حکومت د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د هیواد ته په کښتیو کې د تګ نه وډاروي. د بخښنې نړیوالې ادارې او بشري حقونو د څار ادارې په پټه په دې کم کې د خلکو د وضعیت د څیړلو لپاره ورغلي وه. هر څه یې د نږدې نه کتلې دي او یو راپور یې پرې برابر کړی دی. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې راپور تبصره نه ده کړې. د استرالیا حکومت وایي په پاپونیګینی کې دا کمپ یې د دې لپاره جوړ کړی چې د هغو خلکو ژوند وژغورل شي چې غواړي د سمندر د لارې د هیواد ته ځانونه رسوي. په دې کمپ کې هغه کسان اچول کیږي چې کښتۍ استرالیا ته د رسېدو نه مخکې د پولیسو لخوا ونیول شي. خو د بشري حقونو د څار ادارو بیا په خپل راپور کې په دې کم کې د خلکو وضعیت غیر انساني ګڼلی او وایي د استرالیا حکومت قصدن په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره په دې ناوړه چلند سترګې پټوي او غواړي چې خلک استرالیا ته د کښتۍ د لارې د تګ نه وډاروي. د بخښنې په نړیوالې ادارې کې څېړونکي انا نیستت د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په هکله داسې وایي.
What I can only describe as a deliberate systematic abuse. We're not talking about
such a ma the naro pakam ki ulidel systematic aw pa qasdi dawal nawara chalan warta wail sho aw da dawal nawara chalan yawazi de yow ya so kasano sara na balki po umumi dawal da har cha sara keda aw zo fikr kum che da australia hukumat ham de nawara chalan da patawlo da para zahmat ne isra zaka gwi gwari che da noro aw kasano ta che gwari de kishte lari australia ta da ratak plan wali de brat akhsu yow dar
د بخښنې نړیوال ادارې شپږ ځله د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د وضعیت د معلومولو لپاره د کم ته د ورتګ غوښتنه کړې وه، خو اجازه ورته نه و ورکړل شوې. دا ځل میرمن نیستت او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار د ادارې یو وکیل په پټه د کم ته ورغلی و. دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې په کم کې د ځایي خلکو لخوا د مهاجرینو سره زور زیاتی کیږي، ګواښونه ورته کیږي او روغتیایي خدمتونه نه ورکول کیږي. د نارو په کم کې شاوخوا 2200 پناه غوښتونکي او مهاجر اچول شوی دي چې د بشري حقوقو ادارې یوازې د اتیا و سره خبري کړې دي. اکثره دا کسان د افغانستان، عراق، ایران او پاکستان اوسیدونکي دي. ځینو ته د اوسیدو قانوني اسناد ورکړل شوی او همالته په نارو کې ژوند کوي. د استرالیا د سرحد ساتنې او مهاجرت د وزارت یو ویان دی ویلي دي چې د بخښنې نړیوالې ادارې ورسره د دې راپور په حق له مشوره نه ده کړې. د ډاکټرانو یو ډله چې تیره میاشت د کم ته ورغلي ول وسې د هغه قانون په خلاف عریضه کړې ده چې دوی نشي کولای د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق له وغږیږي. د استرالیا حکومت دا قانون پروسه کال نافذ کړی، خو د مهاجرینو لپاره د ډاکټرانو دا ډله په دې ټینګار کوي چې دا قانون د سیاسي افهام او تفهیم د اساسي حق نه سرغړونه ده. د هغوی عریضه اوس د استرالیا په ستره محکمه کې تر غور لاندې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې چین، روسیا او هندوستان د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالولو لپاره د افغان حکومت سره د مرستې ژمنې کړې دي چې د دغو مرستو یو برخه یې کابل ته هم را رسیدلې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تو افغانستان د پنځمې پورس په کابل کې خبريالان ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد علي پټمر د سیمې له سیوادو ته د تهګری سره په جګړه کې په سیمې د کچې د پالیسي او ستراتیژي په برخه کې د همغږي درامسته کیدو لپاره سفرونه کړي تر څو د تهګری زړه جګړې لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته توصلو مرسته ترلاسه کړي.
د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد علي پټمر د هند جمهوریت، د چین ولسی جمهوریت، د روسیې فدراتیو جمهوریت، تاجکستان، د ایران اسلامي جمهوریت، قرغیزستان، ترکمنستان ته، زمنن د ترکیه جمهوریت ته، آذربایجان ته او سپین روسیې ته سفرونه کړی دي او د چین، روسیې او هندستان لخوا موږ د افغانستان د پاوت سره د دوی د تجهیزاتو د کومک ځینې تعهدات ترلاسه کړي دي او ځینې بسې د کومکونو د افغانستان د پاوت سره را رسیدلي دي. تجهیزاتو د کومکونو بسې چې پاینده کې البته د درې هیوادونه هغو لستونو وختونو په غلستونو باندې غور او بررسی کوي کوم چې د افغانستان د حکومت لخوا دوی ته په رسمي شکل وړاندې شوی او دوی سره شریک شوی دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې هیوادو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار د سفرونو هدف د ترګری په وړاندې ګډ دریس خپلول او دی او ویل چې په سیمه کې ترګر ته دا ویل غواړي چې هغوی نور په سیمه کې ملاتړی نه لري.
د دې وروسته نه په سیمه کې ترګر او نه دا غوي ملاتړی دوستان او پلویان لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دغه خبری کانفرنس کې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو په حق لم خبر اعلان ته معلومات ورکړه او ویل چې دوه خو د خبري په خنیا سره پیل کړی دي.
مذاکرات د دنیا د هیوادونو تجربه هم ده، خصوصا هغه هیوادونه چې د بوران څخه نوي وځي چې د لوړ ژورو سره همیشه مخ کیږي او ستونزې هم لري، خپلې زمینی ستونزې لري. ولې هغه څه چې موږ باور پر لرو هغه د دې مذاکرات نتیجه ده. موږ د خبرو اترو په جریان کې د مذاکرات نتیجه کې همیشه یو ښه نیت لیدلې، هم د حزب اسلامي لخوا او هم د افغانستان د حکومت لخوا د یو ښه نیت خودنه شوی. نو بنان دا امیدوار کوي د افغانستان خلک د دې خبرو نتیجې ته
تو ابورزنګ ویل چې تر اوسه لا د وخت څخه وړاندې ده چې د وی چې د اسلامي حزب سره به د سولې هوکړه لیک سو خلاصي شي. په کابل کې د افغان حکومت سره د حکمتیار د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي رئیس محمد امین کریم امریکا غا غشنه راړیو ته ویلي چې د ملي وحدت د حکومت سره موافقه لیک بشپړ شوی او دوه خواو د هغه پر ټولو ټکو باندې پوره موافقه کړې ده. کریم امین ویل چې په صورتونکو وځو کې به دا هوکړه لیک لاسلیک ولته چمتو شي. د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو د ترګرو لسخه د اسلامي حزب د نومې سل د افغان حکومت د زندانونو څخه د غوند غړو آزادول او له پاکستان څخه د دغه ګوند د پلویانو ستنیدنه او په افغانستان کې د وی زی په زی کېدل د اسلامي حزب د غوښتنو په سر کې زیاتې دي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ خبري خه کارګنی خو وی چې تیر ځل هم اسلامي حزب سره خبري شوی وي خو بیا په پایلې پات ورسېدی. د پانتونې استاد شرف الدین شرپیار وی چې د سولې خبري هرې ډلې سره چې وشي خېدی
امیدواری بسو خوبه در افغانستان به وجود آمده بود که
خغلی شرپیار ویل په افغانستان کې خو هیله را مخته شوی و چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي زبا یا په حکومت کې شریک شي او هم به وسله کېږي او خپل هیواد ته به راستون شي. خو د ناسرګند او یا سرګند عواملو له امله دا کار ونه شو. د پانتون دغه استاد هیله لري چې دا ځل به خبري پیل ولري.
او سمندرونو کو د مهمه خبرونو لنډی راوړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا الیزابت پروډیو وای ک چیرته په سوریه کې د ترکی او روسي د نظامی همکاري پرختیا هم دایي ټټل په خلاف وی دوی هرکلای کوي. د مرمن پروډیو د سرګندونو نوړاندې په مطبوعاتو کې داسې ویل شو چې ترکی او روسیا غواړي په سوریه کې نظامی همکاري وکړي. بلبلاو د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوو شغلو ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د اسلامي دولت یدايش په خلاف مبارزه کې د روسي سره په ګډه کار وکړي. د ترکیه د دې وړاندیز نه مخکې د دواړو هیوادونو جمهوریتانو سره وکتل او د اړیکو په رغولو یې موافقه وکړه. د روسي جنگي الوتکو د سوریه د راقي په خار بمباري کړي شل ملکیان وژلي دي. د روسي پاووس پروند پنځشنبه پر ورځ د راقي خار چې د اسلامي دولت یدايش تلې د خپل خلافت مرکز غني په لری واټن وشتونکو الوتکو بمباري کړ. مبارزین وای چې په دې تازه بمباري کې لږ تر لږه شل عام خلک وژل شوی دي. عیني شاهدان وای چې بمباري سهار وختي وشول او دومره زوره وري وي چې خړ لوګي د خار ټول اسمان نیولای و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ طالبانو د لنډ وخت لپاره نیولې وه. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هلمند ولایت ته کومکي امنیتي ځواکونه سول شوي دي. په همدې حال کې د هلمند والي ویان عمر ځواک امریکا غا غشنه راځي ته وویل چې په ناوې ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 450 د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزینو د اهلي هنود د ټولنې غړو په زور د اهلي هنود د جنکی د مسلمانانو په خلاف مظاهره کړې دي. مظاهره یوازې په پاکستان کې نه بلکې د امریکا د نیویارک او هیوستن د خارونو ترڅنګ د کاناډا د ټورنټو په خار کې هم شوې دي. په زور د هندي جنکیو د مسلمانانو ټوله ملامتي د میامیټو په نامه یو مذهبي مشره شول کیږي. د مظاهره په لومړي سر کې په ټولنیزو رسنیو کې شروع شوې وي. په پاکستان کې د هغ وسلوالو ډلو مشر چې په کشمیر کې د هند په خلاف جګړه کوي خبرداري ورکړی که هند په کشمیر کې د خلکو په خلاف روان تشدد بند نه کړي د هغه جګړه ماران به د کنټرول په کرخې یرغل وکړي. دا کرخه د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر بیلوي. سید سلاودین چې د حزب المجاهدین مشر دی د خبرداري پرون د پنځمې پرز ورکړی. هغه د پاکستان وغوښتل چې د هند سره د خپل ټولي اړیکې پرې کړي. سلاودین چې د هند په خلاف مظاهره کوي وینا کوله دی ونه ویل چې د هغه جګړه ماران به د یرغل څه وخت کوي. او رسته خبر ده چې د جمهوریت رئیس د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي چې جمهوریت زوباما ځینې کارونه په سمه توګه کړی وای نن به دایښ نه و موجود. سره لدې چې درایو د رادیو په یو ګردیمیس کې خغلی ترامپ ته وویل شو چې جمهوریت زوباما د دایښ نه کړک لري او کوښښ کوي د ډلې غړي ووجني. خو ترامپ وایي اوباما ځینې کارونه په سمه توګه ونه کړل او دا د دایښ ته پیدا کېدو سبب شه. د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د ترامپ څرګندونې تیری کونکي او غیر منطقي ګڼلې دي. په همدې حال کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون خپل اقتصادي پلانونه اعلان کړل. میرمن کلینټن وویل چې 10 میلیونه نوي کارونه به پیدا کړي، سړکونه، پلونه او بندرونه به ورغوي او د هغو شرکتونو نه به زیاته مالیه اخلي چې کارونه د امریکا نه بهر وړي.
خدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام کړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنان اسمان ځای اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 3 ټیټنونس. په کندهار، هرات، جلال آباد کې بنان اسمان شین وي. په کندهار کې بنان د تودوخه لوړه درجه 28 وي او په جلال آباد او هرات کې به 28 درجه وي. په غزنی کې بنان اسمان ځای اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 1 په کندوز کې بنان اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 1 په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 9 په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 2 او په فرا کې به هم نن اسمان شینوي دلته هم د تودوخه لوړه درجه د سرویس اټکل شوی ده. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم مشتاس په خدمت کې یو د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.